شپې دا سجی رډو د دې ساده خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو چې د دوحې د سولې پر بهیر یې انتقاد کړی او په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د بریتانیا سریاسم په افغانستان کې پر دایمي اور بند ټینګار وکړ. د سالنګ لوی لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوی او واشنگتن د سعودي عربستان پر لسکونو اتباو د ویزو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره تیر شپه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې پروسې د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دی چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د سولې پر راتلونکو ګامونو کې د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې پر تلپاتې اور بند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو اسک خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلی چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي څو هم له کووید او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړې دا به د اوربند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامې وزارت مرستیال ویاند محمد اشرف حق شناس تیره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
شورای سالنګ برای وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دواړو لوریو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلري او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره ورېدلې ده. واوره د پنځشنبه ماښام پیل شوه او تر پرون غرمې په وقفه یي ډول ورېدله. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش ګواښه څومره خبر وو. بسم الله عادل افغان خبریال وو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووژل شو. تازه وړمش په د هغه د کورنۍ درې غړي هم د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي او پنځه نورې ټپیان دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلی امنیتي چارواکو د دې کورنۍ لپاره څه کړي او ولې باید وضعیت دومره دردونکی وي چې پرله پسې قرباني ورکړي. د دغو دریو مړي پرون د اعتراض په پار د غور ولایت مقام مخې ته وړل شوي وو. د بسم الله عادل پلار ګل محمد عادل د سیمیز پاڅون وسلوال د وړ مشپې د برید عاملین بولي خو د غور امنیت قمندان بیا وسلوال طالبان ملامتوي. د سیمیز پاڅون مشر امان الله بیگ او د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی په دې وژنو کې لاس لرل رد کړی دی. د زابل امنیت قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر یوې ماشومې په جنسي تیری تورن کس نیولی. خلکو ویلي چې دا کس پولیس دی. د زابل امنیت قمندان په دې اړه وایي
کچیره دغه شخص یا دغه سرباز هیده پی موجوده ده چې شی پی ثابت سی او په قضیه کې کسب د الزامیت وکي د مغولسونه دی په دې مطمئنه وسی چې د پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نه وغوښه او تعلل به د پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل د شاجوی ولسوالی یو شمېر اوسیدونکو د چمې پروس ادا کړې و چې د سیمې یو پولیس پر ویل اسکل نن چلی جنسی تیار کړې. دوی د دې پیښه په خبرګون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د شاجوی ولسوالی بازار تړلې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تشتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي په دغو کسانو د ویزې بندیزونه ځکه لګېدلې چې دوی د بهرني دولت په استازیتوب د خبریالانو فعالانو یا نورو اشخاصو د ځورولو ګواښلو یا زیانمنولو په اعمالو کې ښکېل وو. د خاشق جی وژنه هم په دغو کسانو پورې تړلې بلل شوې، خو د دوی کارونه یوازې تر دې پیښې محدود نه دي بلل شوي. انتونی بلینکن وویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلي مخالف سیاسي چیرې په نقشه کوي. نه 50 کلن خاشقجی د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقاله لیکلې. د 2013 کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تر ننوتلو وروسته ترې تم شو او باور دادې چې همحل توشل شوی او مړی یې لمنځه وړل شوی. د امریکا ولسمشر ویلی هیڅ کله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره د فبروري په 16 چې د کریمیا د الحاق 10 کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پارونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیا د خپل زور زیاتی او ناوړه استفادې په خاطر مسؤول وګڼل شي. د 2014 کال د فبروري په 16 وروسته له هغه چې په کیف کې تر مظاهرو وروسته روس پلوی ولسمشر ویکتور یانوکویچ له واکه لري شو، روسیې کریمیا ټاپو وسمه ونیوله او د اوکراین د ختیځ په 2 ولایتونو کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د اوکراین په ختیځ کې له هغه وخت راهیسې د جګړو له امله 14,000 کسان وژل شوي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د توحید د سولې خبرې بې ګټې دي. د ماسکو بهیر دی پیل شي. سرګی لاوروف په ورته وخت کې په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه څرګنده کړه. په ځواب کې د افغان سیال حنیف اتمر وویل
کچیر طالبان خپل تعهدات سره کې دغه اندېښنې کولای سو ډیر ژر د ملک سلری کو.
وړاندې په خبرونه کې د دوه بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو جزئیات اوریدل شي. نن د کب نهمه په افغانستان کې د سرتیری ورسته د افغانستان د دفاع وزارت اوسمهال سرپرست او مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
افغانستان اوسنۍ اردو حتی د 2-3 کالو مخکې سره قابل د مقایسې نه ده.
دا به هم واوري چې په خوست کې په کورونو کې د وسلو ساتل پر رواج بدل شوی.
موږ خپل اهلي خیانت لرو لکه واګانې او زی یا میګې د دې محافظت یا ساتنې لپاره ساله ډیره خورا مهمه ده.
روسیا ته د وحید د سولې په بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه کومه ش پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دا مسله یاد کړه او وی ویل هیواد چمتو دی چې د افغان سولې د بریا لپاره د ماسکو بهیر بیا پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د روسیې د دریس هرکلای وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. صفی الله سنکزی راپور لري.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربېره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونې وکړې. هغه د دوه هی د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ. تر اوسه پورې متاسفانه د دوهې بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلي اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوهې بهیر ټاکنی وباله چې له 5 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکچي ټیم او طالبانو تېره اونۍ بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2013 کال په می کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همدارس د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریځ وستایه.
ماس موقف روسیه در رابطه با روند صلح مخصوص
مرده سولې د پروسی په تړاو د روسیې دریځ په تیر بیا دا چې طالبانی رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي. هر کلی کوو مرده روسیې دریځ ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نه وي عملي کړې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست به ونوځي. موږ د روسیې دریځ چې د سولې لپاره د افغان دولت سیمه ایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هر کلی کوو.
حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیه په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوحه کې د افغان سولې پر بهیر انتقاد وکړ. لاوروف بل لور ته په افغانستان کې د داعش هڅو او له افغانستانه روسیې ته د مخدر موادو قاچاق ته اندېښنه ښکاره کړه. په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وویل
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدرو موادو په حقله هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سوله ایز موافقتنامې په حقله ترسره کړي دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک سره لرې کړو.
د شغلی اتمر د دې څرګندونو جزئیات وړاندې د سجرړو پروانه خبرونه کې اوریدل شي. خو سلی به خبرتیا ورسته د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست سره شهیدلیو. البته یادونه وکړم چې نن د کب د میاشتې نهمه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورسته.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په شونه او روزنه کې د پام وړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي. دغه وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوي د وژل شوي او مایوبینو له کورنیو سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي او د دفاع وزارت لومړی مرستیال اوسمهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته په مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل.
تاسو ګورئ چې افغانستان اردو د انکشاف په حالت کې ده. هر کال د بل کال نه د دیو تعلیم او تربیه د دیو تجهیزات د دیو نور امکانات چې کوم یم دي دا بهتر کیږي. اوس 90% زمونږ ټول عملیات په خپل زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل پلان کوي او عملي کوي او هغه ظرفیت چې دیو کې اوس ایجاد شوی ده زه فکر کوم چې به ساري ده. مونږ هم د امنیتي او دفاعي قوتونو په چوکاټ کې تغییرات را وستی دی او هم د ملي دفاع وزارت کې یعنی وست تغییرات را مسه شوی دی چې د بلګی په توګه زموږ خاص قطاعت هغه د وی قمندې لاندې راغلی دی. همدارنګه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه اوس د غیر متعارف جنګونو لپاره نوي کسان روزي او یو تعداد اخلاص شوی دی او عملیاتو کې برخه لري. یعنی هغه جنګ په تکتیکي او تغییرات را مسه شوی دی. د دې نه برسیره اوس موږ د ملي دفاع په وزارت کې خیالي اردو نه لرو. ټول سرتیری چې کوم یو دي منصوبین دي دا د اپ سیستم لارې ټول خپل معاشونه خپل امتیازات د بانک د اکاونټ د لارې د خپل حسابونه چې دی ولري هر میاشت دی مستقیما رسیږي.
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډیره د افغانانو لخوا مخته وړل کیږي.
د تعلیم او تربیه په ساحه کې ډیر تغییر راغلی دی. زیاتره تعلیم او تربیه زموږ په خپل استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونونو نه فارغ شوي دي هغې به سرته رسوي. یعنی خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطعاتو کې نشته دی. یوازې هوایي برخه کې دیو مشورې ورکوي یا حمایت کوي. اما نور ټول تعلیم و تربیه زموږ په خپله افسران مخې ته وړي.
د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوې؟ دغه شان د ټپیانو د کورنیو لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي یا د نورو شدیدو ټپونو له امله د دندې د دوام جوګه نه دي.
شهداو دپاره مونږ ډېر بهبود راوسته دی، هغه د دېو اکرامي او نور امتیازات چې کومې دي تقاعد دی هغه په خپل وخت ورکړل کېږي. هر څوک چې صاحب منصب یو څوک شهید کېږي هغې ته یوه رتبه اضافه تقاعد امتیاز ورکړل کېږي. په دې لنډو وختونو کې جلال مهاب جمهور رئیس صاحب یو بل حکم زموږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کېږي او همدارنګه زخمیان چې کومې دي هغې ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کېږي په دریو کټګوریو کې دي. د دې نه علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دې ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمرې ورکړل کېږي 2,00,000 افغانۍ هغې ته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دې ته دغه 2,00,000 افغانۍ ورکړل شي، نو په هغې باندې بحث اوس روان دی. البته دا ټول کافي نه دي ځکه چې یو څوک قرباني ورکوي د وطن نه دفاع ورکوي، خو همه د افغانستان د اقتصاد ته په کتو سره دا کافي امکانات دي چې شهیدانو کورنیو ته ورکړل کېږي او په پلان کې لرو. سره همدارنګه د زخمیانو معلومینو لپاره موږ کوشش کوو چې سهولتونه برابر کړو، ویلچیرونه نور کوم سهولتونه چې دي ورته برابر شي. د دې تداوی یعنی په دغه تیر کال کې تقریبا 500,000 کسان د امنیتي او دفاعي قوتونو او د دې کورنیو زموږ په کلینیکونو او شفاخانو کې تداوی شوي دي. دا په خپله یو غټ رقم دی. نو موږ کوشش کوو چې هر سهولت چې د دولت په چوکاټ کې امکان ولري خپل امنیتي او دفاعي قوتونو ته، د دې کورنیو ته او د دې اولادونو ته برابر کړو.
د افغانستان د ملي دفاع اوس مهال سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
روسیا وای په افغانستان کې د داعش نفوس او لدی هواده د مخدر موادو په قاچاق اندیشمنه ده. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې وکړې. د راپورونو له مخې افغانستان د مخدر موادو د قاچاق ځینې لارې په منځنۍ آسیا او روسیې تیرې شي او هم د طالبانو پلیکو کې د منځنۍ آسیا د وسلوالو حضور راپور شوی چې دا هیوادونه او روسیا ترې ګواښي شي. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
داعش او مخدره مواد د روسیې دوه لوی اندېښنې ګڼل کیږي. روسی چارواکي وایي دا دواړه ګواښونه له افغانستان ورته متوجه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې مسلو وغږیده.
داعش ډله د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د وزیر د ګډوډولو د پام وړ عامل دی. ګورو چې دا ډله د افغانستان د شمالي ولایتونو په شمول د خپل نفوذ د زیاتولو څکوي، څو بیا په منځنۍ آسیا کې خپل فعالیت زیات کړي. موږ همدارنګه د مخدره موادو په تولید او قاچاق اندېښنه وښوده چې پرې تر هغه ډلې تمویلېږي. متاسفانه افغانستان د نړۍ 90% تریاک تولیدوي. موږ لیواله چې افغان چارواکو سره د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې همکاري وکړو.
более эффективно боролись с этой угрозой и будем
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش او ځینو نورو بهرنیو تراګورو فعالیتونو لا لوړاندې د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي. وروستۍ وار د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې میاشت وړاندې وشوه د هغو وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو وبلل شو چې د سوریې او عراق له جګړو افغانستان ته راغلي. په دغه سازمان کې د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد برخې مسؤول جمعه خان غیاسوف په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو مخ په زیاتېدونکي فعالیت د سیمې په تېره بیا منځنۍ آسیا لپاره یو لوی ګواښ یاد کړ. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وړمه ورځ په خپل ټویټر یو متن او عکس خپور کړی و. هغه ادعا کړې وه چې عکس د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ دی یو غړی دی چې له القاعده سره د لیوالتیا په خاطر خپل نوم اسامه ایخی او همدا شیبا په بدخشان کې د طالبانو په لیکو کې جنگیږي. د افغانستان په شمال په تیره بیا بدخشان کې څو وار امریکایي ځواکونو هم د منځنۍ اسیا د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره عملیات کړي. په ترهګرۍ سربیره مخدره موادو هم روسیا سخت اندېښمنه کړې. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې UNODC د راپورونو په اساس روسیه ته د افغانستان مخدره مواد په دوو مهمو لارو تیریږي. لومړی تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان یا شمال ختیځ لار ده، او بل یې منځنۍ لار ده چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هیوادونو باندې تیریږي. په تیرو کلونو کې د هغو هیروینو اندازه چې له دې لارې روسیې ته رسیدلې د کال له 230 ټنو تر 15 ټنو اټکل شوي. افغان حکومت بیا چې د روانې جګړې یو لوی عامل د مخدره موادو کاروبار یادوي، ټینګار کوي که سوله راشي د مخدره موادو او بهرنیو تراګرو ګواښونه له منځه ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډ کانفرنس کې په دې اړه وویل:
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکم، هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې، مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدره موادو په حقله، هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سوله ایز موافقتنامې په حقله ترسره کړي، دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک سره لرې کړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې او ثبات په مسایلو سربیره له مخدره موادو سره د مبارزې په ګډو لارو چارو د بحث لپاره موسکو ته سفر کړی دی. افغان حکومت په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه باید له مخدره موادو سره د مبارزې او هم د ترهګرۍ د ګواښونو په لمنځه وړلو کې هر یو له افغانستان سره مرسته وکړي او دا هیواد ځان ته پرې نږدي.
دا ساجر رو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د چک جمهوریت د کورونا وبا لپیل راهي سده مهال تر ټولو په بد وضعیت کې ده. د دې هیواد د وګړو په سلو کې له لسو زیات په کووېډ 19 ناروغي اخته شوی دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
څول وی دي سور اسپانو د افغانستان وضعیت او په دې هواد کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په وړاندې په پرتو ستونزمنو انتخابونو لیکنه کړې. فارین پالیسی خبرونه وايي بایدن افغانستان کې هیڅ ښه انتخاب سره مخ نه دی. په دې خبرونه کې د خبرې شوې لیکنه په وینا د جو بایدن اداره په افغانستان کې د خپل پالیسۍ بشپړاوي ته نږدې شوې خو سختې پریکړې مخ کړې. وړاندې راغلي چې د امریکا په اداره کې هر ډول پریکړه خی په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړ کړي. لیکوال د هغه درې انتخابونو یادونه کوي چې په باور یې د بایدن اداره باید ترې یو غوره کړي. لومړی دا چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. په دې صورت کې به د خبرونې په وینا طالبان واک ته د رسیدو لپاره جګړې ته زور ورکړي. د فارین پالیسی خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د بایدن دویم انتخاب دا کېدای شي چې امریکا د مې لومړۍ نیټه له پامه وغورځوي، چې په دې صورت کې به د لیکوال په وینا طالبان امریکا د قطر له هوکړې په سرغړاوي تورن کړي. دریم انتخاب چې د خبرونې په وینا د بایدن ادارې افغانستان کې خپلولی شي، دا دی چې امریکا او طالبان بیا هم خبرې وکړي سو په نتیجه کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه تمدید شي. واشنگتن ټایمز رسپانډ لیکلی په افغانستان کې ناتو او امریکا له شل کاله تیرولو او میلیارډونو ډالرو لګښت وروسته وس هم له پخانی وضعیت سره مخ ده. له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا نه ایستلو له پختنې سره د ورسپانې په وینا پخانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او وسنی ولسمشر جو بایدن دواړه ورته وضعیت کې دي، خو څارونکي وایي د دواړو لیدلوري له یو بل سره توپیر لري، ځکه د لیکنې په وینا ټرمپ د پوځي چارواکو سره په مشوره له افغانستان څخه د سرتیرو په بشپړه وتلو تمرکز کاوه، او بایدن بیا له طالبانو سره د امریکا د تیر کال پر توافق بیا کتنه کوي او تر اوسه یې پریکړه څرګنده نه ده. د ډیپلوماټ خبرونه لیکلي سربیره پر دې چې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې بیرته پیل شوي، افغانستان کې وژنو او نامنیو زور اخیسته. په ډیپلوماټ کې په دې اړه د خبرې شوې لیکنې لیکوال وایي له څو ونۍ ځنډ وروسته د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې د دوحې په یو مجلل هوټل کې پیل شوې، خو په دې اونیو کې د خبرونې په وینا افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شو. وړاندې راغلي د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره افغانستان کې جګړه دوام لري چې د خلکو ژوند اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په هوکړه کې غوښتي چې د نورو شرایطو ترڅنګ په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي، خو د ډیپلوماټ په وینا طالبانو تر اوسه د ورکم یا وربن غوښتنو ته مثبت ثواب نه دی ویلي. د هغه ریپورت په وینا چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه خپور کړ، د 2000 میلادي کال په اوږدو کې افغانستان کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. طالبان او نورې وسلوالې ډلې په سلو کې د 2 د تلفاتو مسؤل بلل شوي، خو طالبانو د ملګرو ملتونو دا ریپورت یو وړخیز بللی او رد کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تر اتنی مو بجو وروسته د غړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د رښتونو د کمیدو د اغیزو په اړه اوریدل شي. البته و ساته وجو 15 دقیقې دي د خبرونې په پیل کې مو البته دا خبر درلو چې په سالنګ کې درنه واوره ورېدلې ده چې دا د وچکالۍ له خاطر ښه خبر دی د افغانانو لپاره، او د افغانستان په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې هم واوره ورېدلې دي. خو دا بیا بل اړخ هم لري چې هوا ډېره ګرمه شوې وه په ځینو ولایتونو کې، ونو ګلان کړي دي چې دا واوره به څه تاثیرات پرې ولري. خو مخکې تر دې چې د غوړې اچار تفری پروګرام تاسو ته وړاندې خپور کو او د کور کلی پروګرام خپور کړو، سمدستي د کووډ 19 ناروغي ترازو او په چک جمهوریت کې د چک جمهوریت د کورونا وبا د پیل راهیسې دا مهال تر ټولو بد وضعیت کې دی. د دې هیواد د وګړو په سلو کې لسو زیات په کووډ 19 ناروغي اخته شوي دي. اوس په چک جمهوریت کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تر پخوا زیات او سخت محدودیتونه لګول شوي دي، خو په پیښو کې کموالی نه دی راغلی او حکومت وایي د کووډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات په تمامېدو دي. تفصیل د اجمل انپراپور کې.
چک جمهوریت د کورونا وایرس په پیل کې د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي چاره کې تر ډېره بریالی وو او کم کسان پرې اخته شول. پاچ کې دا کووډ 19 لومړی پیښه یو کال مخکې د مارچ په لومړۍ نیټه ثبت شو. هغه مهال ایتالیا، برتانیا او فرانسه د دې وایرس خپرېدو تاوده ډګرونه وو. خو اوس د چک جمهوریت د یو داسې هیواد په توګه یادېږي چې د وګړو شمیر ته په پام کې په کرونا د اخته کسانو لوړ شمیر لري. د دې هیواد د وګړو شمیر نږدې 10 میلیونه دی او تر 1,200,000 زیاتې د کووډ 19 مثبتې پیښې پکې تایید شوي. د ختیځ اروپا په دې هیواد کې وضعیت تر دې حده خطرناک شوی چې تر ټولو په لوړ کچ محدودیتونه لګول شوي. د کرونا وایرس بدل شوی بڼه هم په چک کې د دې وایرس په وړاندې د مبارزې چاره ستونزمنه کړي. د نوو محدودیتونو له مخې باید خلک له کوره بهر د جراحي 2 ماسکونه سر په سر وتړي، او یا باید له ځانګړو هغه ماسکونو استفاده وکړي چې خوندیتوب یې زیات دی. د دسمبر د میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د شپې لخوا په ګرځېدو راګرځېدو هم د ماښام له 9 بجو د سهار تر 5 بجو پورې بندیست دی. د خوراکي موادو له پلورنځایونو، درملتونونو او ځینو اړینو کاروبارونو پرته نور هر څه د خلکو په وړاندې تړلي. اجمل صدیقی افغان دی چې د چک په جمهوریت کې ژوند کوي. هغه وایي نږدې یو کال کېږي چې له کور کار کوي او ورته ستونزمنه ده. صدیقی له دې هم سره ټکی چې په دې موده کې د چک حکومت لخوا ورسره هیڅ ډول مالی مرسته نه ده شوې.
په دغه یو کال او 3 میاشت کې زموږ د ادارې لخوا چې یو شخصي اداره ده ځینې مادي او معنوي کومکونه ترسره شوي دي، اما د چک د جمهوریت دولت لخوا هیڅ نوع مالی مرسته نه ده ترسره شوې.
و 20 کلن حامد هاشمی بل افغان دی چې د چک په پلازمینې پراګ ښار کې د ویښتو د اصلاح یو سالون لري. هغه د هغه زیانونو خبره کوي چې د کرونا وبا له کبله لګول شو محدودیتونه ورړولي.
ما مجبور هستیم بر اثر قرنطین،
موږ مجبور یو چې د قرنطین په خاطر مو سالون تړلای وي. دا وخت له هماغو پیسې چې د ویښتو د اصلاح د سالون د کرایي او لګښت لپاره مو برابرې کړې وي لګښت کوو. البته چې موږ ته ډیر تاوان کړی دی ځکه اواید نشته او سالون تړلای دی.
سخت محدودیتونه هم تر اوسه په چک جمهوریت کې د کرونا وبا د چټک خپرېدنې مخه نه درولي. دا محل په ورځنی ډول په دې هیواد کې لسو تر 15,000 کسان په کرونا اخته کیږي. د روغتیایي چارواکو په وینا د روغتونونو ظرفیتونه هم وروستي حتی راخکل شوي. وسیله خپل ګوندوی هیوادونو جرمنی او اتریش مرسته غوښتي څو ورسره د کرونا د ناروغانو په درملنه کې مرسته وکړي. د چک صدر اعظم اندری بابش تازه ویلی چې سخت ورځی په مخ کې دي.
غواړم تکرار کړم چې هیڅ خبر نه لرم، خو ارتیا شته چې محدودیتونه دوام وکړي، کنه زموږ په روغتونونو کې به ناورین رامنځته شي. له ټولو هیله کوم چې وضعیت درک کړي، ځکه موږ هیڅکله داسې وضعیت مخکې نه دی تجربه کړی.
وروستیو محدودیتونو چک جمهوریت ته تګ راتګ هم ستونزمن کړی. جرمنی، پولینډ، اتریش او سلواکیا چې د چک ګاونډیان دي، له دې هیواد سره خپلې پولي تړلې او له استثنایي مواردو پرته چاته له پولو د تیرېدو اجازه نه ورکوي. د کرونا وایروس په وړاندې د واکسینو د پایل سره په چک جمهوریت کې د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي هیلې زیاتې شوې وي، خو اوس داسې ښکاري چې د واکسینو بهیر ډیر ورو پر مخ سي او ښایي میاشتې ونیسي چې لږ تر لږه د کرونا له کبله ډیر زیانمنونکي کسان واکسین شي.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
اته به جو ډیر شته کې شپې لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره تیر شپه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ، د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک واکس خپور کړي چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلی چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامې وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې لاره د وړو موټرو پر مخ پرانیستې ده، خو درانه موټر له تګ راتګه منع شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشه شهرزاد اکبر وایي امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ ته نوې پیښې څرنګه پیښې شوې دي. د دې وژل شوي خبریال د کورنۍ درې تنه نور وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویات باو د ویزې بندیز ولګاوه او د امریکا ولسمشر ویلي هیڅ کله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره د فبروري په شپږویشتمه د کریمیا د الحاق اووم کال پوره شو وکړه. د سجرړو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کوړې اچار تفری پروګرام لرو او همدارس د کول کور کلی پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې دی اونیزو خبرونه ته مخه کړو، خوست ته ورسو. په خوست کې په کورونو کې د وسلو ساتل یو رواج ګرځېدلې. ځینې خلک وایي چې په کور کې د وسلو ساتل خطرناک دي، خو د راپور له مخې یو یا دوه میله سپکه وسله په هر کور کې شته. دوی د خپل ځان، مال او د کورنۍ د غړو د دفاع لپاره ساتي. په دې ولایت کې د مرشوب لګنې داسې پیښې شوې چې اصلي سبب یې په کورونو کې په ناس مسؤلانه توګه د وسلو ساتل دي. نور حال له سیمې پرې راپور کې.
د قسمت الله په مستعار نوم د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري وایي په کور کې دوه میله سپکه وسله یې د نیکونو له وخت ورپاتې ده او دوی په کور کې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره ساتلې. خو وایي د وسلو ساتل اسانه کار هم نه دی او ځینې وخت د انسانانو ژوند هم اخلي. د هغې ورځې کیسه کوي چې په کور کې وسله د ماشوم لاس ته ورغله، ورسره د لوبو پر مهال لومړی ټاپي او وروسته یې ژوند له لاسه ورکړ. نوموړی لا هم د هغې پیښې درد نه دی هیر کړی او د نصیحت په ډول نورو ته پیغام ورکوي چې په کورونو کې وسلې له ماشومانو او د کورنۍ له نورو غړو لرې په خوندي ځایونو کې وساتي. د خوست ځایي امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه د داسې پیښو په اړه کره شمېرې نه لري، خو وایي وخت نا وخت داسې ژوبل او مړه کسان روغتونونو ته ورول شوي چې د وسلو سره د بې احتیاطۍ قربانیان وو. سیف الله د هغه کلاشینکوف په پاکولو بوخت دی چې په کور کې د بیړنیو پیښو پر مهال د ځان او د کورنۍ د غړو د خوندیتوب لپاره ساتلی. دی وایي د خوست په یوه داسې لرې پرته سیمه کې اوسیږي چیرې چې د افغان حکومت کنټرول کم دی او دوی مجبور دي چې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره په کور کې یو میل سپکه وسله ولري.
ځکه دلته راتراپی سیمې دي، له هر نگاه کې وکتلی شي دا سیمې نه امن هم دي، غرنیزې سیمې یا منطقې دي، او مونږ خپل اهلي خیانت لرو لکه غواګانې او زې یا میږې. د دې محافظت یا ساتنې لپاره سالا ډېره خورا مهمه ده، ځکه د شپې لخوا دلته په غرونو کې ډېر ګخوونکي حیوانات شتون لری.
سیف الله وایي یوازې دی نه، بلکې د دې ولایت په نږدې هر کور کې یو یا دوه میله سپکه وسله شته. د خوست امنیه قومندان داود امین هم مني چې خلک د ځان د خوندیتوب لپاره په نږدې هر کور کې سپکې وسلې ساتي، خو وایي هغه وسلې نیسي چې له کور د باندې ګرځول کېږي او یا هم پرې شکمن فعالیتونه کېږي.
هر کور کې یو میل دو میله وسله البته خفیفه دغه اکثرا شته لري. مونږ داسې خاص عملیات د دې د کورو د سالا د ټولولو لپاره نه لرو، اما که بیرون د کور مونږ د دوی وسله دوی سره وګورو او یا په دې وسله چاته ضرر پرې رسیدلی وي نو خامخا هغه وسله زفتوي.
په کورونو کې د وسلو ساتل که ځینې خوستوال په اوسنیو شرایطو کې د خپلو کورنیو د سر او مال د دفاع لپاره مهم بولي، خو د خوست د امنیه قومندان په وینا دا د دې سبب هم شوي چې د کلي کور په وړو شخړو کې ترې کار واخیستل شي او د مرګ ژوبلې بدیو او د دښمنیو سبب شي. ښاغلی امین وایي خلک په کورونو کې له دې وسلو ډېر کله په شخصي بدیو د ځمکو او غرونو په سر شخړو او نورو کړکیچونو کې هم کار اخلي چې د تودو نښتو او مرګ ژوبلې سبب کیږي. د خوست امنیه قومندان لارتیا پرته په کورونو کې د وسلو ساتل خطرناک بولی او زیاتوي هغه کسان چې په کورونو کې وسلې لري باید د ماشومانو او تنکیو ځوانانو له لاسرسي خوندي وساتي، له کوره بهر دی نه ګرځوي او په شخړو او ټولنیزو لنجو کې دی نه کاروي، بلکې یوازې دی د کور د دفاع لپاره ولري.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کې هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خرغلاست. آیا تاسو هم سکهال د واوري او باران نوریدا په اندېښنه کړیاست؟ د واوري او باران نوریدا په کښت مالداري او په ټوله کې څه ستونزه پیدا کوي؟ او د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت په دې برخه کې کوم څه کړی دي؟ نن به همدا موضوع را واخلو چې د بزګرو او مالدارانو د شکایت ترڅنګ د ستونزې د حل لارو په موخه بل یو تن مسؤل سره مرکه هم ولرو. وای باران چې ووري ودی ووري، باران چې ووري ودی ووري، واوره د نووري چې لارې بنده وینه. دا ټپه به مو ډېره اورېدلې وي، خو دا ټپه به هغه وخت ډېره ویل کېده چې ژمی به واورې ډېرې او پسرلی به په شیبو بارانونه ورېدل. خو فکر نه کوم چې سږ کال د څوک دا ټپه ډېره ووایي، ځکه واوره ډېره ونه شوه او د بارانونو موسم خو لا پاتې دی. دې حالت په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. اکثره بیا هغه خلک دې موضوع ته ډېره اندېښنه لري کوم چې ځمکې او څاروي لري. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی حکمران اساخیل چې ځمکې او پټي لري وایي چې ډېره یې اندېښنه ده چې که سږکال بارانونه هم ونه شي نو دوی به دا ځمکو ته اوبه څنګه پیدا کوي. نوموړی وایي
سږکال بارانونه نشته، اوبه کمې دي، والا ډېر تشویش کې دي. خلکو ډېرې ډېرې ځمکې کرلې دي او هغه کرنې ته اوبه نه رسېږي، نو زیاتې بېرته وچې شوې. نه للمي خو هېڅ کله نه کرل کېږي، هغوی ځمکې ته هم اوبه نه رسېږي. داسې دېرش منه او پنځه دېرش منه تخم چې هر چا کرلی هغه کې لاس منه او دولس منه اوبه کېږي، نورې پاتې دي. نو اوبه به چې وې خلکو اویا منه او اتیا منه تخمونه کرل او دا به ښه صحیح خوړو به کېده، ښه فصلونه به. والا ورته تشویش کې دي او مصرفونه یې کړي دي، هغه مصرفو ته خفه دي. اوبه والا کمې دي، کې شته دله چې نري نري اوبه کوي خو کمې دي. یاره په سلو فیصدو کې څلوېښت فیصده اوبه اوس هم شته ده، خو شپېته فیصده کم. راتلونکی کال له منې له اوس له محوده پوری باران نشته دا واورو نشونه با خامه خاکمی.
بلخوا کوچه ملک گلخان حسین خیل چه رمی او ساروی لری هم دا تشویش لری. اوای پاجیمه که چه واورو و نووری نو پا پسرلی او وری که با مالچارو نه لکومشی او دوی با دا ساروی پس مروی. نو مجبوره یای پتی تبای خرچ او یای هم علال کری. نو موره زیادتوی؟
مالونه ستاغ دی خلقو خو مطلب دا دی طول ولس یو نیم ستاغ وگی دی تگی دی سکل بیدرک خوشکی دا دس خوشکی دا زیان انسانان و حیوانان طول مستون دو سرمخ دا نه دو خوراکیستا نه بارانو نسو نه واور وسوی آغا پا کور که دربست والار دی نه دی امکالا دی وخوستا او نه دی غستا دی وبوستا وز خپل مال رما غواگانی دی او دا کلا کور می نیم نیم مال لری درسه کم و توم خود خوشکی پا وجه باندی بیخی ستونز زیادتا دا دی دی پا وجه باندی چه سکال بیخی و آغا سی طول تکریب سر مخ دی چه نب واوری وسوی و نب بارانو نوسو نو وبا پا برمو که کتا وچه سوی دوم راندازی دا پا تشویش که چه باران و نسی واور و نسی نو دا تا معلوم خبره دا تشویش تا چه مال مر کهی و لوگ بمری لطند بمری چه وبا نی نو برمو که چه وبا وچه سوی نو پا چی شی برده را باسی چی شی ور کهی
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو نجیبه بیا وایي چې لا تر اوسه ژمی نه ده خلاص خو هوا د پسرلي په شان ګرمه ده نو که بارانونه ونه وریږي د نورو ستونزو تر څنګ به هوا هم ککړه او هم ګرمه وي
اگر چې موږ ازمکه پټي هم نه لرو خو بیا هم د باران ورېدو ته ډیر زیات په تشویش یو په دې خاطر چې که باران نه ورېږي دا د هوا به خراب اوس هم هوا خرابه دي نه پسته بيخي خرابيږي ګرد او غبار به مریضګان به ډیر زیات وي او هوا به ګرمه وي اسا کال ګرمي به ډیر زیات وي او وچکالیم خلک وایي چې وچکالیم کیږي دا ډیر یو غټ تشویش د ټولو ته که باران ورېدل او بیا پسته په دې وړي کې موږ زره کې هوا وسړه وا اوس چې باران د ورېدل خو تابان ډیر زیات ګرمي کیږي بیا سکه
خوشت از اینی کسان چه دیاد ستونزو پا منلو سره پا حلا رو هم خبری کوی. دو غور ولایتو سیدون که رستم غیاسی پا دی اره وای؟
مزکا خو مگا پا خپل ولایت که چکم مزکا مگ لورو حل تا یورو دم دورو اغا چه پاس ده مگ ده بر از او بر و چی گی کار لانده چه مگا بلو رو غو تا وطرپم پیدو ده لگو بر ازی ای مگا بستو چه نو چی لگو با غر ازی بیا لگو وطرپم ورس ملگره که و در آدنه بس خپل مځکه په بو او د مالوی پاره په باندو کې اوبم شته دی لری د ولایت نه لری هلته ووریم کی بارانونم کی هغه لری دی هغه په قیمت اخلو هغه د خلکو ته یا زورواک ته یا د منطقي خلکو ته پیسې ورکو به مال نه ته بیاي خود څوک چې مال لري اتمن یو څه پیسې لري که هغه د مصارف مو په مال ورکو نو کلک مال دی مجبور دی د خپل مال د ساتنې لپاره چې هغه وساتل شي دی وږي او د تند مړ نه شي هغه خپل غم به ګالي نو مجبور دی
غیاسی زیاتوي که چیرې د ستونزو ته په اساسي ډول حل لاره پیدا نه شي نو دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي
سخ کال دومره وچکالی ده چې توغو کالونه ډېره یعنی موږ دا ډېر غټ تشویش دی موږ دی مخکې کاتیوه د لاس په مخکې یوه یوې میږې قیمت 2000 افغانۍ و د موږ په ځای کې همه اوس غله یا څلور اتو زرو ته دی څلور زره په یوه میاشت کې فرق کړی او که دا ته حمله بارانونه ونه شي شپږ زره پنځه زره دا اول یو مالي ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د مالداري کمیږي عاید د خلکو کمیږي نو تشویش خو ورته لرو خو بیا هم د خدای امید لرو خدای مهربانه دی
بله خو د لغمان ولایت اوسیدونکی او په کابل کې د کوچیانو د شورا رئیس ملک محمد ځوان بیا دنده د دولت بولی چې هغه کسانو ته چې ځمکې لري څاګانې او د اوبو لګولو وسایل برابر کړي او دغه شان هغه خلکو ته چې رمی یا څاروي لري باید مالچرونه برابر کړي تر څو جدي ستونزې سره مخ نه شي
د زمیندارو سره له پټیو والا سره له باغوالاو سره د مرستې کومک وکړي اوبه ورته پیدا کړي مالدارانو ته چرګاوې پیدا کړي مالدارانو ته د میږو خواړه ورته پیدا کړي او زمیندارو ته باید کوي وباسي ټیویلونه وباسي ماشینونه ورته ورکړي سولرونه ورته ورکړي سو دوی خپل پټیو باغونه او ترکاري له دې نه دوی استفاده وکړي کار کوي چې دا بیخي په ټپه باندې ولاړ دي مالدار هم په ټپه ولاړ دي زمیندار هم په ټپه ولاړ دي دا ډاک دا خو ښار ده سه اطراف ډاک ته وځي یو سپیرې جوړې دي زمیندارو تاکونه هم خراب دي زراعت هم خراب ده د مالدارانو خو مالداري بیخي په ټپه باندې ولاړې دي سو ولې واخه ورته پوره کولای نشي او کال وچکالي راغله خوشحالي راغله بیخي ورته نه کنجاړي ورکولای شي نه ورته بور ورکولای شي نه ورته سبوس اخیستلی شي نه ورته بل هغه کولای شي نو دا باید دولت له دوی سره کومک او همکاري وکړي
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د ستونزې د هواري په هدف له کروندګرو او مالدارانو سره د مرستې څه پروګرامونه په پام کې لري، په دې اړه مو د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د نشراتو له رئیس ښاغلي اکبر رستمی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته را اړوو. سکل خو په ژمی کې واوري ونه وری د منګو تاسو ټول شایدان یو او خلک په دې تشویش کې دي چې کبارانو نو نشي نو د وچکاله احتمال بوي. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ لری
سکل د احصایي ارقام په اساس چې هوا شناسي ماته درکړي دي، متاسفانه د واوري او بارانونو میزان تر 1990 کال کې کم شوی دی، تقریبا 15 سلنه کم شوی دی. د کرنې بولګون او مالداري وزارت او ځین نور مسول اداره تو پیشبین د سی په راتلونکي کال امکان لري چې وشکلی وو. په همدا اساس د کرنې بولګون او مالداري وزارت اوس د نوي پلانونو کار کوي چې د وشکلی تاثیرات لکشي.
رستمی صاحب، دا به کوم تاثیرات ولري؟
د وشکلی بشتر انګرنه د دوه برخو کې منفي تاثیر ممکن و درلود. لومړی د غنمو سکتور کې چې للم غنم ممکن کمیږي په راتلونکي کال، او همدارنګه د مالداري سکتور ځینې ولایتونو سي حلفچر ده، چراګاه ده او نورو ځایونو سي زمونږ مالداران د مواشي حیواني توګه او همدارنګه الفه تامینوي ممکن منفي تاثیر درلود سي. مونږ مالداران د الفه کمبود مواجه شي. په میوه کې او نورو حاصلاتو کې سي عابي ده ان شاء الله ډیر منفي تاثیر نه کوي.
رستمی صاحب، د افغانستان د کرنې او بولګونې او زراعت وزارت په دې برخه کې کوم تدابیر نیولې دي؟
اوس دغه دوه پلانونو کې د کرنې وزارت کار کوي، هم د کرنیز سکتور کې او همدارنګه مالداري سکتور کې. سیمونګ په راتلونکي کار کوم کارونه وکړي دغه وچکالي تاثیرات منفي تاثیر ودرلود. اوس ان شاء الله پلانونه کې کار روان ده، بیا په راتلونکي کال عملي کیږي. مونږ د 1990 کال کې هم به سابقه وچکالي سپری کړی دي، تیر کړی دي. په دغه وچکالي مالداران په اکثریت ولایتونو اولوفه او خوراکي حیواني خوراکي توکي ارتیا درلود. همدا اساس په راتلونکي کال کې کیږي. مزرعه او زمکه په برخه کې کار کوي، او زینو زاینو بندونه، کانالونه، سربندونه، کاریزونه، نور ادارات چې کار کوي طبعا موږ سره همغږي لرو.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک چې زمکه لري، پټي لري، او هغه خلک چې
اوبو
دوی څه وکړي چې زیانمن نشي؟ البته
چې اوبو مصرف کم کې ضایعات جلوګیری وکړي. هر شهروند، هر بزګر کولی شي چې په دغه برخه کې مرسته وکړي.
من دوستانو، دا او د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل. تر بیا خو وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام. د پسرلی د ګلانو غوندې تازه او د چارواکو د اولادونو غوندې مست اوسئ. د خبرونې په پیل کې مو یوې مهمې غونډې ته بیایو چې خبر شي کوم تصمیمونه نیول کیږي.
ا
خانو څه پریکړه وکړو؟ یو څوک باید ملامت وګڼو، که نه یې څوک یې نه راسره مني چې خیر و خیریت و، او یې څوک هم ګناهګار نه و.
ته رښتیا وایې صاحب، باید یو څوک ګناهکار معرفي کړو.
نو څوک به معرفي کړو؟
که دې ما منئ نو باید غټ کسان هم پکې وي، ځکه بیا یې خلک نه مني چې دومره غټه دسیسه دې د وړو کسانو کړي وي.
رښتیا وایې، خو څوک به متهم کړو؟ ټول مو ملګري او دوستان دي کنه.
نو که رښتیا هم څوک ملامت وي، هماغه ملامت متهم کړی او سرنوالی ته امر وپیژنئ.
د تا خبره صحیح ده، خو هسې نه شي چې دغه د اتهام اور د ما او د تا تر لمنې راورسیږي.
ښه نو څنګه کوئ؟ نه دې ته تیاری او نه هم هغې ته، آخر خو به یو څه اعلانوئ.
رښتیا وایې، خو د خپلو ملګرو او دوستانو متهم کول هم بېغیرتي ده، او باید یوه بله لاره ورته پیدا شي.
صاحب، که څو تنه پیادهګان او اشپزان ونیسو، لومړی تحقیق دې وکړو او بیا یې ملامت اعلان کړو، څنګه به وي؟
نه پوهېږم چې دا کار امکان لري که نه.
صاحب، امکان لري. په تحقیقاتو کې به یې څه په دوی په زور ووایو، او څه به هم موږ ورسره زیات کړو، او مطبوعاتو ته به یې د غټانو پیس ور معرفي کړو.
خلک یې پیژني، دا کار ډېر بد عواقب لرلی شي.
صاحب، ته یې غم مه کوه، دا هر څه زه درته کوم.
په څه ډول یې کوې؟
عکسونه یې درته فوټوشاپ کوم او چیرې ته یې تغییر ورکوم، داسې چې هېڅ چاته ورته نه وي او بېخي بېلې څېرې وي.
نو هغه خواران چې هېڅ ګناه هم نه لري، بدیان او متهم یې کړو؟
بله چاره نشته، بله لاره نه ده پاتې. ملت ثبوت غواړي او له موږ یې غواړي.
او تاسې هم پیادهګان او اشپزان خواران متهموئ؟
یوازې د یوه مطبوعاتي کنفرانس خبره ده. په هغه ورځ به یې مخونو ته خلطې ور واغوندو، او عکسونه به یې هم هغه فوټوشاپ شوي مطبوعاتو ته ورکړو. بیا یې څوک پوښتنه نه کوي، مقصد چې دغه توده په توده یو څه وړاندې کړو.
رښتیا وایي صاحب، سبا ته بیا څوک په کیسه کې هم نه کیږي.
او تر هغه شاید بله پیښه وشي، دای بیا یریږي.
سمه ده، چې تاسې وایې سبا ته نه بل سبا مطبوعات راوغواړئ، او شواهد له تورنو سره یو ځای ور وښیئ چې پوه شي چې د دې هېواد بچیان دومره هم ویده نه دي چې خپل دښمن پیدا نه کړي، که څنګه؟
اوس مقرره یو ته د زده کړو پر ځای نور مقررات وضع شوي دي، او ټولې مقررې د نویو مقرراتو له مخې ترسره کیږي. زده کړې او تعلیمي اسناد هیڅ په کار نه دي. لکه داسې
قرار په کور کې ناسې وایي چې څه دې پخه کړي دي او څه دې نه دي پخه کړي، په کار پسې وګرځه.
او خزه، ته مې وینې چې ټوله ورځ پسې ګرځم، له ډېرو ګرځېدو مې نوي بوټان زاړه شول.
پلاره، په خدای چې ځانه مړ کې، که په دې حکومت کې څوک کار درکي، راځه زه به یوه لاره در وښیم. خیر دی که وړی یم.
اووایه لورې، کومه لاره دې پیدا کړې ده؟
پلاره، صاحب نظري شروع کړه. په څو تلویزیونونو او راډیوګانو کې دي چې د حکومت مشران ته به د رد وویل په خپله به دې مقرر کړي.
لورې، ته مې لکه چې پی بندي کوي، څنګه به مې مقرر کړي؟
مقرر یې دی، راځه ته خود ما خبره ومنه.
ولورې، همدغه بد ورځ بس دی چې ما ته وایي، حکومت ته یې مه پی وایه، چې حکومت بیا لکه ما غوندې عاجز او بې قدرته نه دی.
او ښځې، څه وخت مې بد رد درته ویلي دي؟ دا ولې د ناحقې تومتونه راپسې کوي؟
زه پلاره دا خبرې پرېږده، که نه بیا د ثبت کړي ښکنځل درته پلې کوم.
ښه ښه، تاسې اوس زما ښکنځل هم ثبتوئ؟
ما ویل چې یادګار دې راسره پاتې وي.
ښه ښه، یادګارونه مې ساتي. ها،
آفرین لورې، ډېر ښه دې کړي دي چې د دې د کنځلو یادګار خو دې ساتلی دی.
پلاره، بې ټوکو درته وایم، همدا کار وکړه. په یو دوه تلویزیونونو کې مې ملګري کار کوي، د تلیفون نمره به دې ورکړم چې ور ودې غواړي.
زه د تا خبره مو ومنم لورې، توکل په خدای. څوک خو به راغلي نه وو، مقصد مې پولیسان دي.
نه ولې؟
تېره شپه مې نه په تلویزیون کې رئیس جمهور پرېښوده او نه یې هم نوره دارو دسته، ښه مې وڅنډل. ما وی چې د نیولو لپاره مې څه اقدام نه وي کړی.
پلاره، ابله ورځې مې له ټوله ښې دوړې وویستې، همدغسې مخ په وړاندې ځه، ته ګوره چې بیا څه کېږي.
انجلۍ لکه چې پورې په تانګې، په لوی لاس یې مه پې بندې کوه.
موری ته خبره ای چې پلان می څومره را باندې ګراندې او څومره می بیکاری تیز ر خوګیږي خود مقرره ای هم دا ته ټوله لنډه او خل را ده
کای په بیګانی باس وننی ولم نو پوشه چې بیا می هیڅ کلام نه نیسی وو
سړی نن خو دې سم ځان دار ته برابر کړی دومره برالاس پکې سپورې هم څوک نه وای خدای دې خیر کی تلیفون ته دې زنګ راغی
او والا خدای دې خیر را پیښ کی بلی وعلیکم السلام څوک د رئیس صاحب سکرتری امر وکی څنګه نه نه کار نه لرم څنګه او که کار وی ولې نه کوم د رئیس صاحب مشاوریت دی ټوکې ما کوا سمه ده زه به خوښه وکم او سبا ته به د هو او نه درته ووایم سمه ده سمه ده د خدای په امان مننه مننه کور ودان کور ودان
څوک
د رئیس صاحب سکرتر وو وای رئیس صاحب وایي چې راوی غواړه چې خپل مشاور یې مقرر کړم
رښتیا
او هسې نه وي چې په دې چل مې بندي نه کي
پلاره زړهور پې ورځه کنځله دې کار وکړه په رښتیا مشاور شوې د ما د یوې ملګرې پلار هم په همدې ډول شو او تر اوسه یې کار په درس کې روان دی دا نسخه ما ته هغې راکړې وه
اوس نو ښه سوه چې سړی په کنځلو او بدو ردو مقرریږي
ښځې یوازې ته یې چې پې خفه کېږي تا خو یوه طوفه هم رانه کړه رئیس هم هغه دی مشاور کوي
وس دغه برک شیرم واوري
لما سخیتا بیا جو بانتا د میلی لپاره او بیا له غزایا د بابر بانتا او کو وخت پاتې شو نو بیا قرغی ته بتلم او باغ بالا ته هم سهار ته بجی راوتم لکورا لمیرویس میدان د سخی جان په لور ورو وجدم خو په هنتون سره پرا بندی کې بند پاتې شوم خوب انتون سرا پرا بندی کی بند پاتی شوم نه مخ ته تلای شوم نه پشار تلای شوم نه چنگ ته اوختای شوم لخپل موټر سرا همدل ته بند پاتی شوم لخپل موټر سرا همدل ته بند پاتی شوم نه هشوی لاس شوی او یو لاس دو لاس لاهم بند پاتیو لاهم بند پاتیو تر درې بجو پورې ایله د پوهنتون سرک ته ورسېدم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېرا ووتم او کور ته لاړم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېرا ووتم او کور ته لاړم وخت څه میله مو وکړه وخت څه مزې مو وکړې وخت څه وطن مو دی او واه څه خلک لرو او واه واه جارله خدمتگار حکومت
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستونکو وو صادق سپینغر برای افغانپور مسکا او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دې کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 3
بلا وقت ما جانا نزما و تزلک